په ټونو بیل وړي کړي او د کار حالت تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
چند بار په پاکستان زبد مریضی کې
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم، خو په اخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویې ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي، خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بلې خوا د هوا له لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له 15 تر 600 ډالرو ته رسیدلې، چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحلان ساری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډی دی، د پنځشنبه په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په 280 ډالره واخیستل، چې د دوه کسانو 560 ډالره شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودای نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له 150 تر 150 ډالر ترمنځ کو له هغې وروسته چې لارې تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیا 450 ډالر ده، له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډیره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافی شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایی خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایی شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره 120 ډالر ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دي له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیري. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په ویبپاڼه د روان اکتوبر په 23 او 24 د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرفه ټکټ بیا 450 او د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه 415 بیا ښودل شوي. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیې په اړه هم شکایت کړی، خو ویبپاڼه ښیي چې د اکتوبر په 23 له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شزینه کارکونکي وایي چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختي ډول عمله ځینې له دندو لري شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو د چوي د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چارې او هم ارمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړي شوی دي.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کوندې دي یا خاوند دي مزور ته، خصوصا د موږ د کاروبار یو زمينه برابر ده. خو تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا هغه حکومت ادارتي چې دي هغه بند کړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي. دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړي دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص دخیل دولت اشخاص لوخا د درې ورځې کې تازه من د مسلې سره مخ شوې او چې اول سوال ته موږ تقریبا د اول سوال لوخا هغه زمنګ په فعالیتونو چې درول شوې هغه ته موږ ډېر زیات د کوم د خصوص سره وي کړې چې زمنګ هغه خدمات ته ډېر زیات ضرورت درلود سره شوې خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړې د اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوې دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري د کومکونو ته خصوصا د خزینه او برخه کې
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي په دې حوزه کې د یوې نړیوالې مرستندویه ادارې یوې ښځینه کارکوونکې هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې د دوی غږ واوري ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډیرو محدودو برخو کې خزي کولی شي د سو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چې زموږ ټول نه خزینه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري ځکه خزي د خزو درد ډیر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي نو څنګه ځکه زموږ ټول نه یو فرهنګ ټولنه د نو خزي ډیر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي که خزو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بیرته یعنی لري کې
د غرس په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو دی وی بلې ادارې اړوند دی وی نړیوالې موسسې کارکونکو بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړی سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول دی هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته اجازه ورنه کړه ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرې د کار ته موږ الکان سره کار نه کوو هماغه و چې پروژې مونږ باندې کم شول بیا مونږ ته جواب زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کسم چې خپل کورنۍ سپورټ کوله بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو مهده خزمون دفتر کې یو کوس و غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړله هلته کامیاب شوم ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته وي او زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرم چاسه نشته او ډېر تشویشونه مشکلات سره زه هلته لاړم هلته کار کوم اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار وکړم اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو خدمتونو د کمښت لامل سوی دی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د خبرو نړیوال پروگرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړې ده دغه پروگرام په خپل ایکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کول شي ډیرو کم او اړو کسانو ته مرستې ورسوي په همدې حال کې یو شمیر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري
د خړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارزواکۍ کچه هم مخ په زیاتې دوده دبليو اف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت لامل دوی کولای شي په کم اندازې اړمنو تمرستې ورسوي خو ویلي دي چې د جمیل راتګ مخ کې عجل ملاتړ ته اړتیا لري په دې حال کې یو شمیر اړمنی افغاني کورنۍ وایي عجل بشري مرستو ته اړتیا لري د پلازمینه کابل یو وسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته ویل
دی وای په ډیرو ستونزو د وړو بوري او وړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیره سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوار ځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنم. دوی موږ دلته روغتیایی مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله نه ورکړي. دا لوی ستونزه ده. زما میاشتنی تنخواه هم کمه ده او نشم کولای خپل ماشومانو ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایی مرکز ورکوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختي زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو دو طالبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شیف پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلې نه ټیک کلو نه واوړي ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمۍ په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2019 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي راډیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د ازادي ملما په نننی پروگرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان مېرمنې سره خبرې کوو. له وحیدې اریانزی سره چې ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده خو له هم د هیواد په ژبو رواني خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې اریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزی د مرکه په پیل کې د ځان په باب لاندې خبرې راته وکړي.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسېږي په نړۍ کې هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زمو د خبرونه ته راوبلم. زه تقریبا د 13 شاوخوا شلو کلونو را پدې خو په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنې اړ شولو چې خپل امینه خپل کلی او کور خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دې خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تدې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلې؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنې موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل دغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده و بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی و او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دغه نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شعر لیکلی و، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
ا عجیبه خلق دی رنا و نه تیاره جوړوي. عجیبه خلق دی رنا و نه تیاره جوړوي. په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رنا و نه تیاره جوړوي. په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ. بیا د عربو جهالت یې که ژوندی په تاریخ. بیا مو د هیلو په ژوندوني جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه. ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی درومی د آسمان پلوری. د خیال همایه د قرآن توری سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای. خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته. زاهد بې جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري. خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي. دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. پاچا تر کله به چا چا ته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو ټیټوي سر زمکې ته. د وخت خدایان می که هرڅو ټیټوي سر زمکې ته. پښتون تندی می بس یوه خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنګونه د وطن بیرغه. ستا ښایستونه درې رنګونه د وطن بیرغه. دا می په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیوانه ازره دی وحیدی شی پا توپو وطنه. ستا دی زیارت حج اکبر تا تلوسه جوڑوی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته. مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده منک پلا دیر سل دی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبه
او کچیر می دار و کنگلی نما و
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل افغانستان اورستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي داسې یو څه شته
والا ډیر اڅ دی که څه هم چې په وخت کې مونږ ماشومان وو یعنی اکیدې شي ډېر پیاد نشي خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کیږي ښه ژوند مو درلودو یعنی مونږ متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور مېرمن وه مونږ په مکتبونو کې وو درس مو ویلو ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جومات ته به تللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې پیاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېرې ښه نړۍ وه تر هغه پورو چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خلنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لوی اولی کې به مو ساتری کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخته لاړلو، پېښور ته ولاړلو، بیا د شرایط لږ ځیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو. د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره آیډیال ژوند را په یاد کېږي کابل.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصاً کله چې سترګې پټوئ. او دا پوښتنه هم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول کړی و، چلان کړی و لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره، یو څو لوزکې مې درلودلې. د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به مې هغه کولې دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح هم به مې کولې د کورنۍ سره، لکه تللو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځنه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا پکې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنی چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې وو، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمر هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه د کلي یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی، زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوي هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادی دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغ د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشتۍ خورکې ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دی. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنی د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې فیصله یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره یې صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او دا د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ ډېر ډېر فیصله فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم فیصله ډېر تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ فیصله آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه فیصله احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل فیصله هلی ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یوه موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې، چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، دې یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دغه مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې وو هغه ولي کما او زه ګومان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصطلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکاخې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصطلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دا اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یک شنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوي، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر ازم و برمه، د افغان نشو دا غر. که لوږه تند غم، که بی وسی او مجبوری وه، خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هرڅو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدې زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدې جانې، کولای شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته، واده مو کړی نه دی مو کړی ماشومان لري کې نه لري کلان را ته وایست چې خلک تر سره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولنه ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالند کې اوس اوسېږم.
ډیرخه له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم تاسو نه هم، وخت مو په خیر انشاءالله.
د ازادۍ میلمه
کبھی خمار چتور ما خام چتور ما خام چمیلا لائی تو مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن چکانے کبھی خمار چتور ما خام چتور ما خام خام چتور ما خام سملنگی سبی نیازی ماوڑی راوڑی غزل غزل دتی مزل روداد لیکل غزل غزل تم ایک دی شریف لار چطور ما خام چطور ما خام تم لالا دا مزیدار چطور ما خام چطور ما خام نم چکانے کبھی خمار چطور ما خام بس خو پینزا آرکات المنزا کسا اخلاسا ممتا خام چطور ما خام